وګوردون کو ستړي مشي د مشالې دیو د غړي په خبرونه کې ز اسرار لمومن ستاسي هر کله کوم دا وخت په خور کې د مازیګری 3 بجې دی د خالی ورځ او د کال 2019 د مئی میاشتې 28 نیټه ده په خبرونه کې به واوري چې په باجوړ جنسي کې ځانمرګي بریچ شوی تر څنګه نور یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره دوه پروګرامونه شعر او تصوف او اقتصادي نړۍ هم لرو خو تر هر څه مخکې ورزو ګولیاستا د دې سات تازه خبرونو لپاره لومبه د مهم خبرونو سرټکی باجبړ جنسي کې د یو چاودنې لاملا تک کسان مړه او شل ژوبل شوی دي د خیبر پختونخوا په سواد ضلع کې نامعلوم وسلوالو د عوامي نشتل ګوند یو ځای مشر سره د درې کسانو وژل دي مصر سلور کال وروسته د فلسطین سره تړلې غزا پوله د تګ را تګ لپاره خلاصه کړې ده د ناتو جنگي الوتکو په 15 مورز هم د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځینې ځایونه په نخښه کړې دي او د پاکستان او آیرلند ترمنځ لومبه یو ورځنی کرکټ لوبه نن په بلفاست کې کیږي اوس د خبرونو تفصیل چارواکي وای چې په باجبړ ایجنسی کې یو چاودنه شوی چې په کې اته کسان وژل شوی او شل نور ژوبل دي نور حال د مشال رادیو خبريال شانواز ترګزی راکوي
دا چاودنه د پښت بازار په میاجان هوټل کې شوې ده چې د غزای ته د سلارځي د بیلبیلو کلو اولس راځي د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال خار باجوړ ایجنسی د ذمہ دارو د وینا تر مخه په چاودنه کې اته تنان مړ شوی دي او د شلو څخه زیات زخمیان شوی او هم دي
د خبر پختونخوا په سواد ضلع کې پولیس وايي نامعلوم وسلوالو د عوامي نشتل ګوند یو ځای مشر مظفر علي خان وژل دي په بریټ کې د یو پولیس په ګډون دوه نور کسان هم وژل شوي دي وژل شوی مظفر علي خان د عوامي نشتل ګوند د مټا تحصیل مشر وو دوه کال وړاندې وسلوال طالبانو د نوموړي رور یو زوی او ځینی نور خپل خپلوان وژلي وو د پاکستان د کراچۍ په خار کې چارواکي وایي چې لزندانونو څخه یې سلور سلويخت اغوان بندیان خوشي کړی دي پولیس وایي دغه اغوانان یې د قانوني اسنادو نه درلودو په تور خواو شاو یو نیمه میاشت مخکې نیولی وو په خوشي شوو کې ځینې ماشومان هم شته د پاکستان سرخار اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو احتجاج دوام لري چې د مئی 19 نیټې راهیسې د تنخواګانو کې د اضافي غوښتنې کوي سرکاري ملازمین وایي چې په راروان بجټ کې د حکومت تنخواګانې زیاتې کړې یو سرکاري ملازم د احتجاج پر مهال مشال رډیو ته وویل
پچھلے سال 50% تنخواہیں بڑھائی گئیں اور دو ہفتے کے بعد 100% مہنگائی بڑھ گئی یہاں چنے کی پلیٹ 50 روپے کی بھی
تیر کال 50% تنخواہ گانے زیادہ کلیشوی ہوئے اور دو ہفتے پر 100% گرانی شوا دل تک دا چنے دالو پلیٹ ہوم پر 50 روپے ملوی کی اور یو کس کا ناشتہ کئی نو ہم یہ 100 روپے لگی
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونو ته غوږی مصر سلور کال وروسته غزا سره تړلې پوله د تک را تک لپاره خلاصه کړې ده قاهره کې چارواکي وایي چې رفاه پوله به هر ورځ 8 ساعت لپاره کوله وي او خلک به کولی شي چې د سار 9 بجو نه په آزاد توګه د پولی هغه غاړې ته تلل شي د پولی خلاصولو سره د غزا اوسیدونکو به اوس له نړۍ سره په تماس کې وي رفاه یوازنی لار ده چې د اسرائیل نه نه تیریږي د مصر په خوانی صدر حسنی مبارک د رفاه پوله په 2009 کال کې د حماس په غزا کې د واک اخستو وروسته تړلې و د ناتو جنگي الوتکو په 15 ورځ هم د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځینې ځایونه په نخښه کړې دي د لیبیا دولتي ټلویزیون وای چې د خار په جنوب کې له مزدانو بسیمې سره شوې دغه بریدونو کې ځاني او مالی زیان اړولې دي تر وړاندې د اتو شتمنو هیوادونو غړو فرانس روسیا د لویدیزه هیوادونو ملتیا وکړه چې قنل قذافی د سمدستي واک پریک دي د روس صدر دیمتری میدیدیف ویل چې قنل قذافی نور د هیواد چلولو حق نه لري په شام کې د جمهوریت په لوه مظاهرو پر محل اته احتجاج کوونکي وژل شوې دي د دولتي ټلویزیون په وینا دغه کسان د جمعې په ورځ د وسطوال ډلو لخوا وژل شول چې پکې د پولیس او ولسی وګړي هم شامل دي بلخوا د اتو لوی اقتصادي هیوادونو د سرمشریزي په پای کې په خبر شوی یو بیان کې پر شام زور ورکړل شوی دي چې د ازادۍ لپاره د ولس جایز غوښتنې پر ځای کړي د بشری حقوقو سازمانونه وایي چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد له تیرو لسو میاشتو راهیسې په روانو مظاهرو کې یوې اندازې له مخې 1000 کسان وژل شوي دي د بلغرات عدالت امر ورکړی چې رتکو میلادچ د ملګرو ملتونو د هیک نړیوال محکمې ته وسپارل شي چې دا ډول د عام وژنې جنگي جنایتونو او د انسانیت پر ضد د تورونو په حق له محکمه شي دا اعلان د عدالت وایان ماجا کوواچک په بلغرات کې د عدالت در باندې وکړه د رتکو ملادچ د مدافع وکیل وی چې دوی به د دوشنبه په ورځ د دې پرځت یو درخواست جمع کوي. ملادچ د زیارت په ورځ نیول شوی بو. او اوس د کرکټ نړۍ یو خبر. د پاکستان او آیرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ لومبه لوبانن په بلفاس کې کیږي. پاکستان به خپل دوره کې دوه یو ورځنی کرکټ لوبي کوي او د پاکستان اے او افغانستان کرکټ لوبډلو ترمنځ دریم یو ورځنی لوبه سبا له په فیصل آباد ښار کې کیږي. د دې نه وړاندې پاکستان په دواړو لوبو کې افغانستان کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو د ګلۍ از نه اوریدل. د رواني غړې کې به د دې رپورټونو تفصیل اوري.
د بجوړ ایجنسی په سلادو تحصیل کې ځانمرګي بریچ شوی چې ورکه اته کسان وژل شوی او شلو پورې جوبل دي. د چودنې پړه د لیوی جو چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ضلع سوات کې پولیس وایي نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر مظفر علي خان وژلی دی. مظفر علي خان څه موده وړاندې د مشال ایډو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو
طالب سره په دغه سوچ او په دغه لار او په دغه ملګرتیا دا سو د خبرې سوال نه پیدا کیږي. دا غي وجه دا چې طالب چې دی هغه د ملک او د قوم دشمن دی.
او په نن ورځ شاوخوا دولس کال وړاندې پاکستان په لومړي ځل اټومي ازماینه کړې وه. دا چې دی ازماینو ته اوس عامله څرنګه ګوري
زیات دی او فائدې کم دی. دا دي کنه چې زمونږ په ملک کې هر طرف ته وګوري انرژي بوران دی.
دا انور یو شمېر رپورټونه لرو په د مشال تر څنګ اوسئ.
اوس د خبرونې لومړی رپورټ. د باجوړ ایجنسی په تحصیلي سلارزو کې د پښت په سیمه کې یو ځانمرګي بریچ شوی چې ورکه تر دې دمه اته کسان وژل شوی او شلو پورې جوبل دي. چودنه د یو هوټل دننه شوی. نور حال د مشالې دوه خبريال شانواز ترګزی راکوي.
د بجوړ ایجنسی د لیویز فورس صوبیدار میجر جاوید خان وای دا یو ځانمرګي بریډ وو.
د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال خار بجوړ ایجنسی د ذمہ دارو د وینا تر مخه په چودنه کې اته تنان مړ شوی دي او د شلو څخه زیات زخمیان شوی او هم دي کوم چې هسپتالو ته راوړل شوی دي.
یو تن چې غفار طوفان نومیږي په هسپتال کې موجود وو. هغه وای چې په خپل یې ډیر زخمیان او مړه تنان ولیدل.
یو زخمی و دلور نومي وو. هغه په خبرې وشي هغه زخمی وو هغه چې د سل کې زه دغه وخت دکان مخ ته ولاړ مړه ما کاوه شوله. د هسپتال کې چې کیسه وکړم دا پنځه کسان چې کوم زخمی دغه مړي مړه و دا مو زخمیان اوس داخل کې کوم د هسپتال کې دا یو لس کسان داخل وو او د دې کې د زخمیان هغه لګا پاره شو نه لګا هسپتال کې داخل نه وو کنه نو داس کسان د معمولی زخمی نه پاره شو کنه یو دغه معمولی د کسې مړو هغه نیم وو نیم نه وو کنه.
شانواز ترکزئی مشال ریڈیو باجوڑ ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په سوات کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر د دوه نورو کسانو په ګډون وژل دي. پولیس وایي چې بیګا د شپې د کور ته لاسي بمونه غورځول شوی وو. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان نور تفصیل کوي.
د مټي تانی ایس ایچ او غواس خان تر مخه دغه حمله تیر شپه 12 بجو نه ورسته شوې ده او وړاندې هم په مظفر علي خان ډیډونه شوو. ایس ایچ او دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
تقریبا داسې 2 بجو نه ورسته شپې څنګه معلوم دهشتګر یا هر څوک چې کېدای شي هغه راغلی دی او په دې داسې په اسانۍ باندې ډېرې ته دن نشي دی او هینګرډ غورځولې دي ورته کمره کې دې څومکه وو فرش باندې ملاسو کوم ځای چې دې ملاسو دغه ځای کې ګرنیټ ورته ایشته دی خواته نو دې کې دې شهید شه دی. او دین علاوه زموږ یو سپی دی سپیشل فورس والا عبدالله نوم دی هغه پکې شهید شه دی چې هغه مقابله کړې ښه پوره. هغه نه وروسته برنډه کې هغه راګیر او شیر رحمان هغه پکې د شاه ډېرې نه یو مزدور کار وو دې برنډه کې ملاسو هغه هم هیډ شه دی دی هم مړ دی. بل زموږ یو سپی دی زرمین زاده هغه سپیشل فورس والا دی هغه په دې مقابله کې لږ زخمی شه دی. دا درې پکې اکثر د شهیدان دی او یو پکې زخمی دی زموږ سپیشل فورس سپی دی ورسره.
مظفر علی خان د عوامي نیشنل پارټۍ تحصیلي مټې صدر او تیر څو کالو راسې دغه پارټۍ سره تعلق لرو. درې کاله وړاندې د سوات په ترهګرۍ کې وسلوالو د دوی رور مختار علی خان او بیا زوی افتاب علی خان هم وجلي وو. د دې ترڅنګ وسلوالو طالبانو شکردره کې د دوی کور او حجره هم سیزلې وه. د پیښو وروسته دغه ټوله سیمه پولیسو او د پاکستان فوج ګیره کې اغستې ده، خو تر دې دمه په دغې کې څوک ګرفتار کړی شوي نه دي او نه سګون دغه پیښه په سر اغستې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
آیا تر دې وړاندې هم په مظفر علی خان یا د په کورنۍ کوم برید یا ګواښ شوی و که څنګه؟ د مشال ریډیو همکارو عبدالحی کاکړ څه موده وړاندې د خدای بخښلي مظفر علی خان سره مرکه کړې وه. نو راځه چې دا مرکه واورو. مرکه د مظفر علی خان د خبرو څخه شروع کیږي.
زمانو مظفر علی دی او شکردره میکله دی چې شکردره یو په کوهات کې هم د خدا په سواد کې د مټه تحصیل مې دی.
خا مظفر علی خان صاحب، تاسو په سوات کې د طالبانو یو څپاره غلله او دغه وروسته فوجي عملیات وسو، که د سترتو سیسي دغه حالات تاسو څنګه متاثر کړي؟
ذاتی تور د طالب سره هیڅ اختلاف نه. زمونږه همیشه مونږ د ګورنمنت په فیور کې راغلی یو او د ګورنمنت د ملګرتیا په وجه باندې طالبان زمونږه مخالف وګرځیدل.
تاسو د حکومت سره ملګرتیا خو د نورو خلګوم کې دایسي کوله، نو آیا تاسو په کوم شکل کې کوله چې طالب په هغه باندې خفه کېدی؟
مونږ د ګورنمنت همیشه د حمایت کړی دی، هغه هر ګورنمنت چې راځي. بیا خاص کر دې دوران کې دا و چې مونږه د ان پی سره تعلق لرو او کتا ستا یاد ای چې دلته اکثریت نقصان چې سمره او شو جانی نقصان مالی دا ټول د ان پی والو شو.
یعنی تاسو چې کوم عوامي نیشنل پارټي وا غه له طالبانو زخه مختلف نظر لرلی او تاسو هم د هغه پارټي سره تعلق لري، ځکه تاسو سره دغه اختلاف شدید اوس.
جی، او زه خپل باندې د ان پی تحصیل مټ سب ډیویژن صدر ما او په هغه حواله باندې چې کوم دی نو د پارټۍ په هغه حواله باندې او دویم دا چې د ګورنمنت د فیور په حواله باندې زمنګ سره دا ټول څه چې دی د هغه حواله باندې شوی.
یعنی کتا سره تاسو چې تاسو سره تاسو له فامیل سره تاسو له خاندان سره طالبانو کړی څه دی؟
زمنګ د خاندان سره طالبانو دا کړی دی چې 2007 کې اول زما یو راره شهید کو، اغه نه پس بیا په 25 اگست 2008 کې مونږه اومداسه داغه نه یو دوه میاشتې مخکې مواسره کې راوستو، خو اخر دا چې مونږه کور کله خوشاله کې مونږه ووتلو او بنګوره کې ډیر شو. اوم په دغه شپه په 25-26 تاریخ باندې چې کوم دی اغه زمونږه د کورونو اولې لوټ تالانو کو چې سي مندل غي وړل، داغه نه ورسته بیا کورونه وسوځول او بیا یو ته بمان کې خودل او بلاست کړو. اغه نو ورستو 2008 کې بیا چې مونږ ووتلو دا غې نه پس بیا زما یو رور الته منګوره کې مونږ هغه وخت و چې اغه شهید کو. دا اغه نه پس بیا مونږ یو سوار لس د سالور میشته منګوره کې وستې، دا غې نو ورستو بیا مونږ ووتلو مردان ته، الته مردان کې بیا زما یو بچی شهید کو او اغه نو ورستو بیا زما یو اوخه اغه جمعات کې کوم دینو په شهید کو، ورسره یو کزن زمونږ بلیوم شهید کو، یو ډیر قریبی ملګری زمنګ د پارټۍ چې زمنګ ډیر زیات د غو زمنګ سره نږدې او هغه شهید کو.
نو اوس یعنی د ټولو حالاتو کې چې مظفر علی خان سي پر تاسو باندې راغو، نو تاسو د ټول فامیل یا تاسو خپل په شخصي توګه تر کومو حالاتو تیرې دی؟
مونږ اوسم جی زه خپل باندې د هغه وخت نه ول تر دې وخت پورې زه اوسم لا خپل کور نه مبارک د کلی تر اغلې ما، خو زما خپل کور کې د دې نشته. زه خپل باندې اوسم د رشتہ دارو په کورونو کې ناس دی ما او پد بس دغه د چې دلته د کلی کې آرمی هم پرته ده، نو هغه هم زمونږ لګ ډیفنس کې سخ خپل خپل ډیفنس مونږ په خپل کو په دی وخت کې بس دغه ده.
مظفر علی خان صاحب، یعنی د ټولو حالاتو کې کلم داسې لمهر غلی چې تاسو دا فکر کړی چې نه بیا به هم تاسو د طالبان له دې سوچ فکر سره دغه کومه مبارزه د به جاری ساتي کنه، یو وخت کې داسې راغی تاسو نه بس نور زیاته ماتي خرو او دغه مرحله نور پای ته رسو؟
دا خو کاکړ صاحب د طالب سره په دغه سوج او په دغه لار او په دغه ملګرتیا دا سو د خبرې سوال نه پیدا کیږي. دا غي وجه ده چې طالب چې دی هغه د ملک او د قوم دشمن دی، هغه د ملک او د قوم معمار نه دی، بلکې طالب خو یو لفظ نوم دی. اصل کې دی کې خو شاته خو خبر چې دی بس عواملی چې دا به څوک کوي سبق کوي په کوم نغدي، ځکه چې دا خو طالب کې دی ځکه نشي چې دا نه مسلمانان ورته مونږ ویلې شو نور ته نور داسې دغه ویلې شو. دا خو وحشي خلک دی، که تاسو اینه ګورئ چې کله په جنازو کې کوم دی بلاست کیږي، جمعاتونه روغ پاتې نشو، یاره انسانان روغ پاتې نشو، ته خویندو میندو عزت لوټ شو، دا هر څه وشو، آیا طالب سړی داسې کولی شي؟ دغې طرف ته به د چا سوچ لاړ شي چې زه د دې سړي سره چې کوم دی نو په ملګرتیا کې لاړ شم.
د خدای بخلی مظفر علی خان سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه واورېده. سوات پولیس وایي مظفر علی خان تیره شپه نامعلومه وسله والو وجلې دي.
پښتو وایي مشال ریډیو وور.
په نن ورځ شاوخوا 12 کال وړاندې پاکستان اټومي ازموینه وکړه، او دارنګ نن پاکستان د اټومي طاقت جوړېدو ورځ منځي. آیا اټومي طاقت پاکستان ته څومره ګټه ورسوله او څومره زیان ورسولو؟ دغه رنګ په دې اړه اولس سرای لري. نو اورو د شبیر جان دا رپورټ.
پن ورځ 1998 کې پاکستان په اول ځل د اټومي وسلې په ډاګه ټیسټونه وکړل، او دا رنګ پاکستان د نورو شپږو غټو اټومي قوتونو په شان اټومي طاقت جوړ شو. د هغه وخت حکومت او عسکري قیادت دا وه چې دوی ته د نورو هوادونو او په خصوصي توګه د هند نه د حمله او د جنگ ویره وه. نو دا ضروري وه چې دوی د جوهري وسلې ټیسټونه وکړل، نو دا رنګ به په پاکستان باندې څوک د حمله سوچ نه کوي. د پاکستان اټومي قوت جوړېدو خوشه 12 کاره برابر شوي دي. نو آیا کله چې پاکستان اټومي قوت جوړ شوی دی، نو پاکستانی اولس سره لري چې دې د پاکستان لپاره فایده وکړو کنه؟ نو په دې خلا دغه اولس مشال لیډو ته صدرنګ خپل نظر ښکاره کوي.
نقصان زیات دی او فایده کم دی. فایده دا دی کنه چې زمونږ ته دا یو دغه دی کنه چې موږ ملک سلمیت جوړ شو کنه، او نقصان نه مشته دا دی کنه چې زمونږ په ملک چار طرف ته وګوري انرژي بوران دی کنه، خلکو ته نوکریګان نشته، غربت زیات دی کنه، او بل چې یو ورته اټمی طاقت جوړ شو مطلب دا شو کنه چې دغه یعنی سیفٹی دی سٹرانگ شو. خو نن چې دا په پاکستان هر سیمه کې وګورو کنه، بلا زمونږ ملک دی، طالبانایزیشن موږ ملک دی، غربت زمونږ ملک دی، د اټمی پاور مشته چی شه راکړو
زمونږ ملک په وجود د دې چې اوم غټ اټمی طاقت په دنیا کې، خو زمونږ په ملک کې کوم مسائل دي؟ نو هغه مسائل دونه زیات دي چې زمونږ ته ټوټل بجټ چې کوم ورکړه دا، نو هغه زمونږ دی ډیفنس سایډ ته دفاعي اړخ ته په نسبت د ترقیاتی اړخونو ته ډیر زیات. نو زمونږ په ملک کې څونه دا توانایي د بجلی، د اوبو او د ټول بحرانونه دي، نو دا زمونږ صرف صرف مونږ ویلې شو چې د دې په وجه دي چې مونږ اټمي طاقت یو.
دا ډیره ښه خبره ده. راځو قوم ته خوشخبری، او دا د مور قوم بهر ملکونه دي ته حتره وا او چې څو پورې چې پاکستان د اټمي دماکه کړی دي، نو ورسته بهر ملکونه دي قوت نشته چې دې باندې حمله وکړي.
یاد دي چې پاکستان په کال 1998 کې د مسلم لیگ نواز د لمشر میاں نواز شریف حکومت کې د دې اټمی وسلو د چاغي په غرونو کې ټیسټونه کړي وو، چې د هغې وروسته پاکستان د نړیوالو قوتونو لخوا د یو شمیر بندیزونو سره مخ شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په پاکستان کې د یو متکبیر په اړه د لیکوالي روبینا سیګل یو مقاله خپره کړې ده. یو متکبیر په پاکستان کې هغې ورځې ته وایي چې د ملک د 1998 کال د مئی پر 28 نیټه د بلوچستان د چاغي په سیمه کې خپلې اټومي ازموینې ترسره کړې وي. په مقاله کې لیکوال لیکي چې څه ډول دې پریشانی کول پرېښودل او له بم سره یې مینه پیل کړه. زمونږ همکار بوروال کاکړ دغه مقاله لوستي او غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
لیکوال روبینا سیګل د مقالې په پایل کې لیکي، پاکستان نن یو ځل بیا د بم کلنۍ ورځ مانځي. دا د هغې ورځې 13 کلیزه ده چې پاکستان د بلوچستان د چاغي په سیمه کې چاودنې کړې وې. لیکوال زیاتوي، په دې ورځ د ترهې له کبله د چاغي د غرونو رنګ بدل سو، او د 10,00,000 درجه ګرمۍ له امله دغه مځکه وسوځېده، او په پاکستان کې دې ورځې ته د یومي تکبیر نوم ورکړل سو او یو مقدس ورځ وګڼل سو. مقاله زیاتوي، تر دې 10 ورځې وړاندې هند په داسې حال کې د خپل اټمي قوت مظاهره وکړه چې د دې هیواد د هغه وخت وزیر اعظم اټل بهاري واجپایي اعلان وکړ. اوس دشمن موږ ته په کژو سترګو نه سي کتلای، هغه ځکه چې موږ اوس یو لوی بم لرو. او د پاکستان وزیر اعظم هم داسې جواب ورکړ او وی ویل، ماشاءالله ټولو ته د شودلو لپاره زموږ قوم هم داسې لوی بم لري، او د دې لپاره چې دشمن مو تر ځان شاته ونه ګڼي یو مو تر هغوی زیات والوزوي. لیکوال لیکي، موږ په هغه شپه له داسې ډاډ سره ویده سو چې موږ یو داسې قومي بم لرو چې زموږ ساتنه به کوي. موږ دې ته تیار وو چې له غربته د نور خوراک پر ځای واشه وخرو، خو چې د هغو هیوادونو په لړ کې شمار سو څوک چې داسې بم لري، موږ غوښت چې وږي دیو خو خوندي دیو. لیکوال لیکي، زموږ دغه بم له موږ سره و او موږ دې ته په انتظار وو چې هند موږ ته څه ګواښ وکړي، خو اصل دښمن په پاکستان کې دننه و. د اروپکو لشکرونه د سی آی ای او آی اس آی لخوا د جوړېدو په حال کې وو او همدې بلاو د پاکستان د خپلو امنیتي ډلو لخوا مرستې ترلاسه کړې او بیا د پاکستان له خپل وجود څخه راپورته سو اروپکو د خپل کوربه ملک په ځپلو پیل وکړ. دا اروپکي د ازغونو تارونو او پر ډیوټۍ ولاړو عسکرو سربیره په دې کې بریالي سو چې د پاکستان د پوځ مرکزي دفتر یا جی ایچ کیو ته ورسیږي. دوی پر هغو بسانو بریدونه وکړل چې د آی اس آی غړي پکې سپاره وو. د پاکستان د هوایي ځواکونو د خوړلو پر ځای برید وکړ، د بحري پوځ د افسرانو موټرونه تباه کړل، د وفاقي تحقیقاتي ادارې او په لاهور کې د بحري پوځ د کالج ودانۍ ونړولې او اوس د پاکستان امنیتي ډلو ته په خپله د امنیت اړتیا ده او په چاغي کې ازمویل سوی به مې په درد نه خوري. لیکوال لیکي، په داسې حال کې پر وینو لړلې عام ولس دا باور کېدای سي چې د پاکستان د دفاع او استخباراتي کارکونکو په ګډون زموږ ساتنه وکړي او اوس په داسې حال کې چې نور پاتې راغلي دي دوی ته د دې کار سپارل یو بد فکر نه دی او همدا ولس کېدای سي چې موږ له داسې حالت څخه راوباسي چې ټوله نړۍ موږ ته په غوسه ده او پر موږ تور لګوي چې په خپل کور کې ترهګر ساتو. لیکوال په پای کې لیکي، اوس د دفاع تګلاره، د بهرنیو چارو تګلاره او همدا ډول د امنیت تګلاره په کار ده چې همدې عام ولسته وسپارل سي چې دوی پاکستان له هغو بهرنیو اورپکو پاکړي چې د دې ملک په کونج کونج کې پټ دي.
دا بوریوال کاکړ چې په پاکستان کې د یو متکبیر په اړه یې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون مقاله وړاندې کوله.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
وزو سنتا سن پولیس د کراچۍ له زندانونو څلور څلوېخت افغان قیدیان وستلی دي. دغه قیدیان به نن د چمن بولدک په پوله افغان چارواکو ته سپارل کیږي. کراچۍ کې د افغانستان کونسلګری وای چې دغه کسان څلوېخت ورځې وړاندې پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولی وو. نور تفصیل د مشالې خبريال ظفر کریمی راکوي.
پولیس چارواکی وای دغه خلک سلوی خورځ وړاندې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور پولیسو نیولې وو او دغه کسان به نن د خالی پورز د چمن بولدک په پوله افغان چارواکو ته سپارل کیږي. راخوشه شو کسانو کې چې زیاتره یې د افغانستان د مشرقي صوبو اوسیدونکو په خپل خلاصونی خوشحالي څرګندوله. د جیل څخه آزاد شو څو کسانو مشال رډیو سره خپل احساسات دې ټکو کې شریک کړل.
جلال آباد تللو، مزدوري ته ایران ته تللو، لارې کې جیل کې مې تقریبا یو نیمه میاشت سهار به لس بجو نه راته اووه بجو نه واخله لس پورې به موږ باندې هلته کار کوو. بس لاره کې روان و، ایران ته تللو که نه موږ سره شناختات نه وو په افغانستان نه وو. بیا مې توبه ده، بیا افغانستان ته زندگی کې رایم. زه د هرات د ولایت نوم شاګول دی ګرمي ده جیل کې د خبره وه داسې سخت کار کول موږ باندې که دا دغه وخت پاتېدل بیا به هغه ماتول دا تیږه به ما ماتول. آینده کې باید افغانستان آباد کړو، یا به اردو ته لاړ شو، یا به پولیس ته لاړ شو، یا به کوم هغه به وشم.
د دې قیدیانو په هکله کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالاحد خالقیار مشال رډیو ته وویل چې راخلاصو شوو کسانو کې د لویانو په ګډون یو شمېر ماشومان هم شامل دي.
4 تن زندانی ها بودند، 16 سال 12 تا 16 سال قرار داشتند.
دی وای څلور څلوېښت قیدیان وو. د لسو عمرونه پکې د اتلسو کالو څخه کم وو. دوی د کراچۍ د ماشومانو په جیل کې بندیان وو. څلور دېرش نور کسان بیا د کراچۍ په سنټرل جیل کې وو. د سند حکومت او هوم سیکرټریټ سره د خبرو وروسته دغه کسان به د پولې اخوا نن افغان چارواکو ته سپارل شي. د عبدالاحد خالقیار په خبره د سند صوبې په جیلونو کې 15 نور افغان قیدیان چې د قانوني اسنادو نه لرلو په وجه نیول شوي دي پاتې دي او د هغې د خوشي کولو دپاره د سند حکومت د چارواکو سره خبرې روانې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوس یو نړیوال رپورټ د نړۍ د اته سترو صنعتي هیوادو یا جی اته مشرانو له هغو عربي هیوادونو سره چې نوې پکې ډیموکراسي غوړېدلې ده د ملیونو ډالرو مرستو او قرض ژمنه وکړه. د جی اته غونډه چې په فرانس کې پرون پای ته ورسېده پکې روسیې د لومړي ځل لپاره ښکاره وویل چې د لیبیا مشر مومر قذافي باید واک پرېږدي. د جی اته د غونډې په ترڅ کې مول شوو پریکړو له واشنگټن د مشال ریډیو خبریال هارون باچا خبروي.
د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو یا جی ایټ د مشرانو د ورځنۍ غونډه تیر ورځ په اروپایي هیواد فرانس کې سرته ورسېده چې په خپل کړل شوې اعلامیه کې یې د مصر او تیونس له نویو حکومتونو سره د جمهوري او اقتصادي پیاوړتیا په موخه د 40 بلیون ډالر د مرستو ژمنې وشوې. رایټرز اجانس خبر ورکوي چې په یادو شویو دواړو عربي هیوادو کې سخت کال د آزادو ټول ټاکنو د ترسره کولو تیاری پیل شوی چې ورته د ملاویدونکو امداد زیاتره برخه به د قرضو په صورت کې وي. سربیره راپورونه ښایي چې د جی ایټ هیوادونه به د تیلو پښتمنیو ماړه عرب ریاستونه او ځینې نور مالداره حکومتونه هم وهڅوي تر څو د نورو شاوخوا 40 بلیون ډالر د مرستو ژمنې ترلاسه کړي. له غونډې وروسته د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یوې خبري غونډې ته په خپلې وینا کې ډاډ څرګند کړ چې هغوی به د سیمې هر هغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي کوم چې سیاسي اصلاحاتو راوړلو ته ژمنتیا وښایي. موږ د مصر او تیونس له مشرانو سره لوز هم وکړل چې نړیوالا ټولنه به د هغوی د هغو پلانونو چې د اقتصادي پایښت او د خپلو ولسونو د سوکالۍ لپاره جوړوي ملاتړ وکړي. دا مرستې به په ابتدایي مرحله کې د مصر او تیونس لپاره وي، ولې په پای کې به د هر هغه هیواد لپاره وي چې د جمهوریت او اصلاحاتو لاره خپله کړي. او ښکاره ده چې په دې لړ کې د لیبیا مثال هم ورکول کېدای شي. نوموړي هم دغه راز خبرداری ورکړل چې کچرې په اقتصادي توګه پرمختللي هیوادونه د عربي نړۍ اړتیاوې له پامه وغورځوي نو عین ممکن ده چې دغه عملیه ناوړې پایلې ولري.
If we fail to support these countries,
mung bayat pashak ke wonusu ke cherta mung de hewa dun sarap mrasto kawul ke patira glu nu da ba da ha gatar haguru de pyawdi kawul pa mana wi che de zwan kul la charai aw ham ye arbanuna de khpalo nawado azaim ul para karawi zabawariyam che ke mung nakama ki gu nu de europe lo junubi pul sakharawatun ke nor zyata tarhagari kadwali aw besubati ba ne gz mung de hewa do danana pa mung aghizu ki
coming from europe's southern border and that affects us right back at home.
راپورونه وایي چې د مصر او تیونس اعلی حکومتي چارواکو چې د جی ایټ هیوادو له مشرانو سره په فرانسې کې لیدکاته وکړه هغوی سره د اعلان شوو مرستو هرکلی کړی دی. بلې خوا ته بیا هم د جی ایټ د غونډې په ترڅ کې په دوو نورو عربي هیوادونو شام او یمن کې د حکومت مخالفه مظاهره کوونکو د زورولو غندنه شوې او په حکمرانانو یې غږونه شوې تر څو له زور زیاتی څخه په لاس اخستو د خلکو جمهوري حکومت ته درناوی ورکړي. د غونډې پر مهال ویل شوې د لیبیا حالات هم له نږدې وسیړل شول چې په نتیجه کې د جی ایټ هیوادونو مشران په دې سره موافق شول چې مومر قذافي په خپلو خلکو د زور زیاتی لړۍ ته په دوام ورکولو په دغه هیواد د واکمنۍ کولو قانوني جواز له لاسه ورکړي. د غونډې په پای کې د غونډې کوربا او د فرانس صدر نیکولا سرکوزی خبریالانو ته وویل چې د روسیې په شمول واړه غړي هیوادونه په دې خبره سره سلا دي چې د لیبیایانو څخه د دفاع په غرض دی د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک له سپارښتنو سره سم د قذافي د حکومت پر ضد پوځي عملیات لا پسې ګړندي کړي شي. د ښاغلي قذافي اختیار د هغه په خپلو لاسو کې دی. کچره لمخیا خواشی نو د لیبیا وګړي به له تنګسۍ او خلاص کی او که په ځای پاتې کېدل وغواړي نو له پایلو سره به مخ شي. د امریکا صدر براک اوباما هم چې د جی ایټ په غونډه کې ګډون درلود یو خبری کانفرنس ته په خپلو سرګندونو کې د قذافي لخوا د واک د پریښودو په خبره ټینګار وکړ او ورسره یې روانو حالاتو ته په کتنې د اسرائیل او فلسطین د شخړې د هوارولو ضرورت هم په ګوته کړ. موږ په دې سره شو چې د منځنی ختیځ او شمالي افریقا بدلیدونکي حالات د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د امن د کوششونو د لا پیاوړي کولو تقاضا کوي او دا چې په خپلو کې د نږدې همکارۍ او پترس کې به دواړه ډلې وهڅو سو د خبرو اترو میز ته راشي. په داسې حال کې چې په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې خلک د بشري او جمهوري حقونو غوښتونکي شوي دي د شننکو په اند د نړۍ د اتو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې تمرکز په هغو لارو چارو چې په ترڅ کې د عرب استبدادي رژیمونو په ګوښه کولو د سیمې د نویو جمهوریتونو اقتصادي پرمختګ یقیني کړل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوردونکو تاسو د مشال لیډونه رپورټونه خبرونه او نور چې کوم پروګرامونه دی هغه وري او هم دا وخت په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمه بجې شوی او ګلیاس هم سټوډیو ته راغله نو راځي چې د هغه نه د خبرونو لنډیز وورو.
باجوړی جنسی کې د یو چاودنې لاملا ته کسان مړه او شل ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا په سوات ضلع کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر سره د درې کسانو وژلې دي. مصر څلور کاله وروسته د فلسطین غزا سره تړلې پوله د تګ راتګ لپاره خلاصه کړې ده. د ناټو جنگي الوتکو د لیبیا په پلازمینې ترابلس کې د حکمران محمد قذافي کور سره نږدې ځایونه په نښه کړې دي. د امریکې ولسمشر باراک اوباما د اروپایي هیوادونو د سفر په آخري پړاو پولینډ ته رسیدلې دي. په شام کې د جمهوریت پلوه مظاهرو پر مهال اته احتجاج کوونکي وژل شوي دي او د پاکستان او آیرلند ترمنځ لومبي یو ورځنی کرکټ لوبه نن په بلفاس کې کیږي.
لن خبرونه مو د ګلیاز نه اوریدل او اوس وخت رسیدلې د اونیس پروګرام شعر او تصوف. په تصوف کې بیلابیلې سلسلې یا طریقتونه وجود لري چې هر یو یې د خپل لارې د نفس د پاکوالي او خدای ته د نږدېکت درس ورکوي. دا چې په غربي ټولنه کې د تصوف کومې سلسلې شته او تصوف له شرقي ټولنې څخه غربي ټولنې ته څنګه وده وکړه، د نن په شعر او تصوف اونیس پروګرام کې همدې موضوع ته کتنه شوی چې زمونږ همکار احمد شاه اعظمی ستاسو لپاره جوړ کړی دی.
په تصوف کې د بیلابیلو صوفي مشرانو په نامه یو شمیر تصوفي سلسلې یا طریقتونه د نفس د پاکوالي او خدای ته د نږدېکت درس ورکوي چې شمیر یې څه باندې 200 تر رسیدلی دی. د تصوفي سلسلو په شمیر کې زیاتوب د وخت په تیرېدو سره راغلی دی او هرې سلسلې د اسلامي روح د درلودلو سربیره د هغه سیمې د خلکو د پوهې ناستې پاستې او دود سره سم خلک پر ځان راټولول او د نفس د تسکیې او خالق ته د ځان رسولو تلقین کوي. تصوف چې کله په اتمه میلادي پیړۍ کې له شرقي ټولنې څخه غربي ټولنې ته داخل سو نو د وخت په تیرېدو سره دلته هم سمدلاسه د بیلابیلو تصوفي سلسلو پیروکاران پیدا سو، خو بیا هم دغه تصوفي سلسلې د ګوتو په شمیر وي. پلویدیس کی د دوتسو تصوفی سلسلو په اړه د امریکا په هوای په هونتون کې د مذهبي څانګې شوونکی ډاکټر جیمز ډی فرانکل وای چې په شرقي ټولنه او اسلامي نړۍ کې چې د تصوف کومه سلسله ستا هغه پلویدیس کې هم خپل پیروکاران لري.
The same division that we find among Sufis in the Islamic world also exists in America.
سرنګه چې موږ په اسلامي نړۍ کې د تصوف بلا بلی لارې ګورو همدغه سي طریقې په امریکا او په عمومي ډول په لویدیس کې شته. دا ځکه چې د بلا بلو تصوفي طریقو استاد لویدیس ته راغلي دي او دوی د جالب خلکو ډله بلل کیږي. هر کس چې په لومړي ځل کومه تصوفي طریقې سره مخامخ شوه دي د همغه طریقې پیروکار ګرځیدل دي. د بلګي په ډول په امریکا او اروپا کې د مولویت طریقې پیروکاران نورې هم داسې طریقې دي چې له ترکی څخه راغلي دي، لکه حلوتی جراحي طریقه چې له استانبول څخه راغلي ده. دوی په ټول لویدیز کې د خلکو پر جلبولو کې ډیر بریالي شوي دي او دوی په نیویارک او د امریکا په نورو برخو کې مرکزونه هم لري، حتی په مکسیکو کې هم دوی ځای لري. بلې خواته نقشبندیه طریقه په ځانګړې توګه شیخ هاشم ډیر پیروکاران لري. دلته د سینګال په ګډون د مغربي افریقا یو شمیر تصوفي طریقې هم شتون لري. ماته معلومه ده چې دوی خپل ټولنې لري. دغه ټولنې د افریقایي امریکایانو او مسلمانانو لپاره ډېرې د دلچسپۍ وړ دي. نو زه فکر کوم چې د نړۍ په نورو اسلامي هیوادو کې چې د تصوف کومې طریقې شته هغه په لویدیز کې هم شته.
د تصوف بیلابیلو طریقو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو او شهرونو کې وده کړې او خپل مریدان او پیروکاران یې پیدا کړي دي. د امریکا په کالیفورنیا په هنتون کې د تصوف یو څېړونکی ایلیټ ایلن بزانو وایي چې په امریکا کې د تصوف منظمه طریقې سته چې پیروکاران عمل ور باندې کوي.
There's certainly organized disorders in the United States, for example,
تصوف خپل ترتیب او طریقې لري. مثلا په امریکا کې شاذلیه طریقه ډیر پلوین لري، بل خو ډیر خلک د نقشبندی د طریقې پیروان دي، همداراز رفاهیه طریقه ده. زه نشم کولای چې په یورپ کې په دې طریقو وغږیږم، خو دا ویلی شم چې په برتانیا کې د شاذلیه طریقې پلوین شته.
په امریکا او نورو اروپایي هیوادونو کې هغه تصوفي سلسله مخ په وړاندې روان دي او د خلکو پام ځان ته اړوي چې د دوی له دود یا دلچسپي سره سم خپل تعلیمات خپروي. په استرالیا کې میشت د تصوفي چارو کارپو او څیړونکی ډاکټر احسان ازری وایي چې په لویدیځ کې که څه هم نورې طریقې شته، خو مولویه طریقه په ګړندۍ توګه خپل کارونه پر مخ بیایي.
لویدیزوال روشن فکرانه دا تعلیم یافته افراد زیاد تصوف سر علاقه لري، او یو عوام فرهنگ که حتی دغه طریقې سی تصوف کیدی لکه چشتیه، لکه مثلا مولویه، لکه قادریه، لکه نقشبندیه، دغه طریقې هم په لویدیز کې به اوس زیات رونق لري. دغه زیاتره د افغانستان، پاکستان، ایران، هند، وینو عربی، شمالی افریقا دی او هیوادونو نه تراغلی دي. دغه خپل مهاجرین هم په دې عمل کې هغه دي چې دغه لویدیزوال هم سره علاقه لري. حتی دغه اوس په امریکا کې مولانا جلال الدین بلخی ډیر شهرت لري، حتی دغه طریقه چې دغه درویشان چرخان ورتوایی د څرخې دون کې صوفیان سي دوی یو ډول عرفانی او روحانی رقص هم کوي چې په ترکیه کې مرکز ده، او په ترکیه نه هر کال په لویدیزو کې داسې ځای نشته چې په کال کې یو ځل یا دوه ځلې د دې درویشان چرخان درویشان چې له ترکیه نه راځي هلته بیا دغه مولویه طریقې سپغې کې موسیقي هم شامل ده او د لاسونو نسا او دا مسایل هم شامل دي هغه هم کوي.
د تصوف بیلابیلو طریقتونو له شرکی ټولنې څخه غربي ټولنې ته د وخت په تیرېدو سره غځونې وکړې او د لویدیځوالو پام یې د ځان خواته راواړوي. په هندوستان کې میشت د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر خالق رشید وایي چې لویدیځوالو ځکه شرکی تصوف ته پاملرنه وکړه چې په دې کې د مانوي ارزښت سربیره کلتوري رنګارنګي هم شامله وه.
د شرقي تصوف لپاره دوی ځکه متوجه شول یا دا یې په غربي ټولنه کې جدي له دې عمله ونیو چې په شرقي تصوف کې برسیره د دې چې معنوي وړتیا او معنوي ارزښت یې ډېر زیات وه او ډېر مهم وه. د هغه سره په څنګ کې ډېر زیات کلتوري ارزښتونه هم د څنګ سره درلودل. هغه ارزښتونه چې په رنګارنګۍ سره په شرقي تصوفي دنیا کې انځور شوي وو هغه یې غربي ټولنې ته په هماغه ډول چې انسان په طبیعي توګه د هغه دپاره لیوال دی، علاقمند دی، هغه انتقال کړه. دویمه موضوع چې د شرقي تصوف په طرف کې یو پراخ نظری یا وسعت نظری که به پاملرن ورشوه او په غرب که دیگه به پاره دیم زیاد علاقه مندی و لیوالتی ها پیدا شوله، اگه دو چه در طبیعت تصوف که پا یو بیل شکل سره ترسیم شوه دی. په دې معنی چې کله موږ وایو انسان هلته د انسانیت هغه وړتیا او لوړتیا په پام کې نیولی شوې، او کله چې موږ وایو حیوانیت هلته هغه حیوانیت هم د یوه واقعیت په توګه تشریح شوی دی.
د یو انساني او کائناتي ارزښت او پراخ نظری له کبله تصوف په لویدیځه ټولنه کې د خلکو د پام وړ وګرځېدی او دوی ته دغه د اسلام یو روڼ اند او معنره ولاره ښکاره سوه. په دې اړه په استرالیا کې میشت ډاکټر احسان ازری وایي
لویدیزوال دا وایي چې ډېر د اسلام هغه لیبرال برخه او ډېر چې د مخالفو نظرونو ته علاقه لري یا مثلا ډېر تعصب نسته پکې په دې سترګه باندې ګوري. له دې کبله دوی زیات لیوالتیا تصوف ته لري، ځکه تصوف کې یو ډول انسان باید تفکر وکړي، انسان باید ولیکي، انسان باید ادبیاتو په څانګه کې په نورو علمي څانګو کې برخه واخلي. نو دوی یو ډول روحاني تغذیه په تصوف کې ویني او له بلې خوا نه خپل علم او معرفت زیاتوي، او بل دغه په اوسنیو شرایطو کې خو له بده مرغه په لویدیځو هیوادونو کې یو ډول مصنوعي کرکه د اسلام د مقدس دین په مورد کې رامنځته شوې ده. په دې برخه کې بیا دوی تصوف ته زیات توجه لري. تصوف داسې وایي چې دا د اسلام هغه اصلي بڼه په تصوف کې ده، ځکه چې دغه ځینې تروریزم هم د اسلام نوم بد که تر ډېرې اندازې پورې د په لویدیځ کې مثلا دا تفکر چې څوک چې مسلمان نه وي هغه باید ووژل سي. دوی وایي چې دا څنګه دین دی چې داسې هغه وکړي. په داسې حال کې چې اسلام هېڅ وخت داسې شی نه دی ویلی. نو د دې لپاره تصوف د دوی لپاره یو لوی روحاني منبع، عرفاني منبع او د پوهې یوه لویه منبع ده په لویدیځ کې.
تصوف د خپل راتګ سره سم په ډېره لږه موده کې له شرقي ټولنې څخه غربي ټولنې ته غزونه وکړه. د دې غزونې لامل د تصوف روحاني بڼه او انساني ارزښتونه وه چې ټولې نړۍ ته د بشر دوستۍ او د نفس د پاکوالي درس ورکړی دی.
درد گلوں کا جسم دے گلزار شی از ہما کرا پخو کے بدخار شی از ہما کرا پخو کے بدخار شی از ہما کرا پخو کے بدخار شی کوئی پہاڑ لارشی از ہما کرا پخو کے بدخارشی از ہما کرا پخو کے بدخارشی از ہما کرا پخو کے بدخارشی کرد گلوں کا چشمہ دے گلزارشی کرد گلوں کا چشمہ دے گلزارشی غشے بسا پلور گزار شی جے ہم دا غشے بسا پلور گزار شی از ہما کرا پخو کے بدخار شی از ہما کرا پخو کے بدخار شی از ہما کرا پخو کے بدخار شی کرد گلوں کا چشمہ دے گلزار شی کرد گلوں کا چشمہ دے گلزار شی
اونیس پروگرام شعر و تصوف مو واردو چې ستاسو لپاره احمد شاه اعظمی چمتو کړی وو. او اوس ور رسیدلې ده د اونیس پروگرام اقتصادي نړۍ. په نن اقتصادي نړۍ پروگرام کې به تاسو واورئ چې په خیبر پختونخوا کې سږ کال ډېر زیات غنم شوی دی. په پاکستان کې راتلونکي بجټ یا بودیجه به څرنګه وي د دې تر څنګه ستاسو لپاره نور رپورټونه هم شته دي په دې پروگرام کې. دا پروگرام ستاسو لپاره پامیر ساحل چمتو کړی. نو راځي چې په ګډه دا پروګرام واورو. اقتصادي نړۍ.
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ ونیز خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به واورې چې په خیبر پختونخوا کې سږ کال ډېر زیات غنم شوی دی. په پاکستان کې راتلونکي بجټ یا بودیجه به څنګه وي په دې هم رپورټ لرو. او د ونې په هیواد کې به بنگلاديش درو پیژنو. له مشال راډیو سره اوسئ.
پا
په خیبر پختونخوا کې سږ کال ډیر زیات غنم شوی دی چې له کبله یې د کاروندګرانو ترمنځ د هیلې یوه فضا زیږیدلې ده. تیر کال د سختو سیلاونو له کبله د خیبر پختونخوا زیاتره فصلونه تباه شوي ول او د کاروندګرۍ څانګې ته زخت زیان رسیدلی و. انیس اجمل د غنمو د پیداوار د زیاتېدو په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د صوبه خیبر پختونخوا د اوړو ملونو اسوسیشن پوهانی چیرمین نعیم بټ مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه خیبر پختونخوا کې دا ځل قریبا 11 لاکه ټن د غنمو پیداوار شوی دی چې د 13 کلونو په نسبت ډیر ښه دی. خو د اکثره زمیندارو غنم منډو ته د نه راوړلو له وجې صوبایي حکومت د صوبه پنجاب نه غنم اخلي.
زمونږ د صوبه د کمزینو دې کې تقریبا 12-13 لاکه ټن غنم کیږي. دې کې کم دې 11 لاکه ټن غنم چې کم دینو اتوماتیکلی هغه زمیندار کور کې پاتې شي. باقي 2 لاکه ټن غنم چې کم دینو د مارکیټ ته وځي او مارکیټ نه کوڅوک سرکاري سطح باندې خریداري کوي څوک پرایویټ سطح باندې خریداري کوي. او دې نه چې کم دې صوبه سات کې بیا هم د خپل ضرورت نه پوره کیږي. زمونږ صوبه سات کې تقریبا 31-32 لاکه ټن سالانه چې کم دینو کنزپشن دی. غو چې کم دې 2 لاکه ټن چې کله بازار ته راځي نو دا غنه تیر کال نه ډېر ښه شو کنه. پورا پاکستان لیول باندې چې ټوګول د ریکارډ سطح باندې دي. صوبایي حکومت یو فیصله کړې ده چې د پرایویټ سیکټر باندې تیر کال 3 لاکه ټن غنم ځان لا اخیستي او د سږ کال 4 لاکه ټن غنم مالی لګي.
نیم بټ زیاته کړه چې زمیندار د غنمو زیات فصل په دې وجه کری چې د صوبایي حکومت د زمیندارو نه په خو نرخ غنم اغستو له وجې زمیندارانو د غنمو فصل کرل زیات کړي دي. د صبح خیبر پختونخوا د زمیندارانو تنظیم مشر جان نثار حلیل مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال د سیلاونو له وجې د غنمو په پیداوار کې 50% زیاتوالی شوی دی.
سو ایریا داسې ده چې هغه د شګې نه ډکه شوې ده او هغې باندې کرونده نه ده شوې او نورو علاقو باندې چې چرته د معمولي دغه ورغلي دي فوټ نیم اوبه ورغلي دي او فوټ نیم هغه ډکون شوی دی نو هغې چې دی پیدا کړې ده ولې چې هغه زرخیز شو او هغه چې دی پیداوار د نور کلنه بالکل 50% خکړی دی. په علاقو کې سوات او دغه کې چې دی هغلته د یخو ځینو علاقو کې لونه اوس شروع دي او دا ایریا لکه پیښور شوه ډیر اسماعیل خان شو او داسې وغیره وغیره دا ایریا چې دا ایریا تقریبا تریشری اوشوي او سر رواني دي.
جان نثار حلیل زیاته کړه چې صوبایي حکومت د سری او د کرکلي استعمال لپاره نورو سیزونو په نرخونو کې د اضافه باوجود د غنمو د 50 کیلوګرامو نرخ 1150 ساتلی دی. انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد.
په پاکستان کې هر کال نوې مالی کال د جولای لومړۍ نیټې پیلېږي او په جون کې حکومت نوې بودیجه یا بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د رپورټونو تر مخې دا ځل به نوې بجټ د جون په 3 نیټه وړاندې کیږي. په پاکستان کې د سختې ګرانۍ له کبله زیاتره خلک له زختو ستونزو سره مخامخ دي نو دا ځل به د بجټ بڼه څنګه وي؟ په دې اړه د مشال راډیو خبریال سراج زهیر دا رپورت جوړ کړی دی.
د راتلونکي مالي کال 2011 او 2012 وفاقي بجټ بعد د جون په 3 نیټه د بحث لپاره پارلیمان ته وړاندې کولی شي. د دې بجټ حجم په مجموعي توګه 6.5 ارب روپۍ دی. د خزانې د وفاقي وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د وینا تر مخه چې دا بجټ د غریب اولس لپاره تیار کړی شوی دی او دا چې دې بجټ کې کوشش کړی شوی دی چې اقتصاد کې د حکومت کردار کمولو باندې نجی شعبو ته موقع ورکړی شي. دارنګ به د ملک اقتصاد سات خګېدو سره سره د اولس جن هم خشي. د دې پترس کې د اقتصادي چارو کارپوه او پخوانی د خزانې وفاقي وزیر ډاکټر مبشر حسن وویل چې دا بجټ د غریب اولس نه بلکې د مالدارو لپاره دی.
دا خیال چې مالدار به د اولس لپاره خو بجټ جوړ کړي دا سه چرته هم نه ده شوی. نو دې بجټ کې هم د غریب لپاره سه نشته بلکې دا د مالدارو بجټ دی. دلته خو غریب ته بس صرف دومره ورکړی کیږي چې نه اوږی وي او نه موړ. دا بجټ چې کم دی دا د IMF لخوا جوړ کړی شوی دی او دې کې د پاکستانی اولس هیڅ برخه نشته. زه به درته یو خبر وکم چې پاکستان کې با اوس هر یو تن موړو پټوي ځکه چې پاکستان یو ډیر ښه او مالدار ملک دی خو د دې چارواکي درغلي دي او دوی د دې نه خپل سرمایه بهر ملکونو ته رسوي.
کله چې مشال ریډیو د معاشي چارو کارپوه ډاکټر اسیم الله نه د پاکستان د اقتصاد په حق لا و پختل چې څنګه به د پاکستان ارتیا په قرضو کم شي او په خپل خپو به ودرېږي نو موړی وویل
طریقہ دا امریکہ دا ہا تا چراتلن کلس کالو کی با دیو دو کروڑ نوکریانی د خپل اولس لپاره راوباسی او د دیونه به بیا ټیکسونه اخلي، نو خپل به د دې د وجې د امریکې اقتصاد خشي. دلته خو د نړۍ یوه طریقه هم نه استعمالیږي. عجیبه خبره خو دا ده چې زموږ آبادی ورځ تر ورځ زیاتیږي او موږ د خپل آمدن ذریعې کموو، او زموږ 40% ولس د غربت د کرخې نه لاندې ژوند تیروي. نو چې ستا د ملک دا حال وي، نو ته په کوم اقتصادي اصولو باندې په دې غربت قابو موندای شي؟
د یادونې وړ ده چې راتلونکی بجټ بعد جون په 28 نیټه د پارلیمان نه منظورولی شي. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای شئ: 0332 3333351. د اس ایم اس پر سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
تر وقفې وروسته یو ځل بیا خراغلاست. تاسو د مشال رادیو ونیز خبرونه اقتصادي نړۍ اوري، او اوس هم د ونی هیواد.
دا چې تاسو یې اوس اورئ د بنگلادیش ملي سرود یا قامی ترانه ده چې پکې ویل کېږي: زما د سرو زرو بنگلادیشه، زه له تا سره مینه لرم، تل ستا اسمانونو او ستا بادونو زما په زړه کې یوه داسې موسیقي غږولې لکه څوک چې شپېلې غږوي. بنگلادیش په سویلي آسیا کې پروت هیواد دی چې د هند له ویش سره د پاکستان د برخې په توګه مخې ته راغی، او دې ته په هغه وخت کې مشرقي پاکستان ویل کېدل. بیا په 1971 کې مشرقي پاکستان تر یوې خونړۍ جګړې وروسته له غربي پاکستان بیل شو، او د بنگلادیش په نوم د یو خپلواک هیواد په توګه نړۍ په رسمیت وپیژند. د بیلابیلو رپورټونو او کتابونو تر مخې په هغه وخت کې د پاکستان پوځ د بنگلادیشیانو د خپلواکۍ د غورځنګ ماتولو لپاره په لکونو بنگلادیشیان ووژل. په هغه وخت کې یو امریکایي چارواکي ټایم مجلې ته ویلي ول چې په پولینډ کې د ناسیانو تر ورځو وروسته دا تر ټولو ناقابل یقین او نشمیرل شوې پیښې وې. د بنگلادیش ټوله آبادی شاوخوا 1.6 میلیونه ده. د دې هیواد د پلازمینې نوم ډاکا دی، او وو انتظامی برخې او ولایتونه لري چې پکې چټاګانګ، کولنا او ځنې نور شامل دي. د 2010 زیږیز کال د اټکل تر مخې د بنگلادیش ټول ملي پیداوار 100 ارب امریکایي ډالر وو، او په همدې کال کې اقتصاد 6% وده وکړه. په دې هیواد کې سړي سر کالنۍ ګټه 1100 امریکایي ډالر ده. د هیواد د اقتصاد 13.4% برخه کروندګري، 23.5% هغه صنعت، او پاتې برخه د خدماتو پر څانګې تکیه دي. په دې هیواد کې د بیکارۍ کچ 4.8% دی، او 40% ولس یې د غربت تر کرخې لاندې ژوند تیروي. په بنگلادیش کې وریجې، چینی، چای، غنم، غنی، آلوګان، تماکو، دالونه، د تیلو زړی، مسالې، میوې، د غوی غوښه، شیدې او د چرګ غوښه او هګۍ ډېر زیات پیدا کیږي. همداراز په صنعتي شیانو کې درخت، سینۍ، کالی یا جامې، کاغذ، سیمنٹ، کیمیاوي سره او بوره یا چینی شامل دي. د بنگلادیش د یو فلم پر سندرې د اقتصادي نړۍ نننۍ خپرونه پای ته رسیږي.
জীবন তোমাকে দিলাম বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। চোখ
রেখেছি অন্তরে রেখেছি আরো চাওয়া আরো পাওয়া রয়েছে বাকি সুখের চেয়ে অসুখ তুমি যে আমার প্রিয় থেকেও তুমি বেশি প্রিয় তুমি শুধু ভালোবাসা দিও বন্ধু তুমি শুধু ভালোবাসা দিও
اقتصادی نړۍ
چرتا دا سی پشاتلے دخندانا
بیدار